شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم سلامونه مې ومنئ. په پیل کې هم خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کې کښلي چې په دې موضوع اندېښنه لري. د افغان میرمنو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د ګام ځپونکو او ظالمانه بللې ده. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په یو اعلامیه کې د طالبانو د پریکړه له هغو شمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیه په ټکو طالب استازو له نړیوالو ټولنې سره کړی دي. د حجاب د جبري عملی کېدو د طرحې په وړاندې په افغانستان کې د نن زیات شمیر میرمنو افغان میرمنو عکس العمل شوډلې دي. دوی ویلي دي چې شایي یو ور بیا د طالبانو د تیر حکومت غونډې ورسره بد چلند زیات شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه رسمن تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړي چې پرون شنبه یې و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو ناڅرګندو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی دا توغندی د تاجکستان خاورې ته وشتل شوې دي. د افغانستان بانک وایي 2.2 میلیون ډالر نغد مرسته نن یک شنبه کابل ته ورسیده او سمدستي بانکونو ته واستول شو. دغه بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په یو خبر پانه کې د نغدي مرستې د رسیدو هرکلی کړی او په عین حال کې له نورو بانکونو او مالی مؤسسو سره په بانکي سکتور کې د شو اړیکو غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه په افغانستان کې چې د نغدو پیسو له کموالي سره مخامخ دي له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې لېږي. او د اوکرين په کلابنشوي شهر ماریوپل کې روسي دفاع کونکي د روسي يرغل کونکو له سخت مقابله سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په دوشل کې چې سبا د میاشتې پر نهم لمانځل کیږي په اوکرين کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکرين ولسمشر نن د و لوی صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو ته په اوکرين کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د دې خبري مجله په دوام کې اوري. د طالبانو په طرز د حجاب پر جبري کېدو پراخ عکس العملونه شوډل شوي.
دې فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي.
د کابل اوسیدونکو د جنسونو د بایو له لوړوالي شکایت کوي. په غزنی کې د جمعې د ورځې چاودنې خلک د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی ارټی سیمه کې د اول کندک امنیتی منصبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومولو.
طالبان وایي چې له افغانستان څخه پر تاجکستان د راکټي بریدونو په باب څېړنې کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی هم د طالبانو لوري د حجاب د جبري کېدو د طرحې په وړاندې په عکس العملونو شخي شو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو د دې طرحې په وړاندې بیلابیل عکس العملونه څرګند شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغان میرمنو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د ګام ځپونکو بللې ده. تفصیل په دې پورکی
د حجاب د جبري کېدو پاړه د طالبانو وروستي طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو د اعلان چې خځې باید په امزاینو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونوځي سخت اندېښمن کړي. خغلی ګوتریش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلی دی چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي. د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تېره ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې دربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پخواني غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خنډونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کېږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو پنه کول د شرم وړ خبره بللې. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې نږدې نه میاشتې تیریږي، خو په دې نه میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی دی.
طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو دا فرمان صادر کړی دی؟ د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزای په دې اړه وایي،
نه تنها یوازې دوی نه بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بی ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و نورو افغان میرمنو هم د طالبانو په دې فرمان غبرګون شولی دی. یو شمېر افغان میرمنې چې له کورونو د باندې دندې ترسره کوي یا زده کړې کوي وایي د طالبانو دا پریکړه په ژوند منفي اغېز لري. دوی ویره لري چې شایي یو وار بیا د طالبانو د تیر حکومت غوندې ورسره بد چلند پیل شي. د طالبانو حکومت د دغو غبرګونونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي.
اتلس کلنه طیبه د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې ده. وای پلار خیات او موري د دولت کارمند و، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې کار او دنده ختمه او دا اړ شوی چې په یو خصوصي خوندزي کې دنده واخلي. طیبه وایي د حجاب د جبري مراد کولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې ده.
په داسې حال کې چې طالبان وایي ښځو ته باید له کوره د وتلو اجازه ورکړل شي حجاب واغوندي، په تیرو وختونو کې ښځې په شلاق وهل کېدي او شاید موږ سره هم په داسې چلند وکړي. زه باید په کور کې اوسم او که کار ونه کړم ډېره کول مصرف له کومه کړم.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان میرمنو عملي کړي. یو بل میرمن چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دې پریکړه سره آن دوی فردي ازادي اخیستې ده.
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی
زموږ ټول حقوق غصب شوی دي. اوس غواړي زموږ فردي ازادي هم له موږ واخلي. که زه حجاب نه مراتوم دا زما په کورنۍ پورې سره لري. د حجاب په اړه چې اسلام کوم حکم کړی هغه موږ د منلو دی، خو په افراطي ډول د چادري اخستل چې د پاکستانیانو دود دی پر موږ تحمیلیږي. که موږ یې عملي نه کړو زموږ کورنۍ په جنجال اوړي.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو په طرحه کې راغلي چې که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي، خو د حجاب د نه مرات کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمن سزا ورکړل شي.
د کابل یو اوسیدونکو نفیسه چې کومه ځانګړې دنده نه لري وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې میرمنو ته روحي تکلیفونه پیدا کړي.
سو وکړو اوس خو یې حجاب پر موږ جبري کړو. ټول میرمنو ته سم رواني مشکلات پیدا شوي دي. دوی ان پر موږ خدای هوا بندوي.
طالبان په دې اړه تازه څه نه وایي، خو د دغه طرحې له اعلانېدو وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په ښار کې د یو شمېر پوسټرونو په لګولو چادري او توره برقع د حجاب بهتر ډولونه بللي وو چې هغه مهال د طالبانو د کار له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د حجاب د عملي کېدو طرح اعلانوي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم د آزادي رادیو مطالب لوستلی شي. آزادي رادیو ډاٹ کام د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. طالبان وایي د هغو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې پر تاجکستان د توغندیو په ویشتلو تورن دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش ادا کړي چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. د تاجکستان چارواکي پیشه تاییدوي، خو وایي د دوی قلمرو ته توغندي نه بلکې مرمۍ لګیدلې دي. داعش ډلې تیره میاشت پر بل ګاونډي هیواد ازبکستان د توغندیو د ویشتلو ادعا کړې وه.
د طالبانو حکومت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي ویشتل سوي دي. افغان اسلامي اژانس د یک شمې پر ورځ راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په یو خبر پاڼې کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ وو توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتلې دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه جنایت مخه نیول شوی ده. په بدخشان کې زموږ مسؤولان هڅه کوي چې د دې حملې عاملان پیدا او مجازات کړي. په حمله کې د تاجکستان په قلمرو کې چاته زیان نه دی اوښتی.
تاجکستان په یوه اعلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالو شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته ویشتل سوي دي. د تاجکستان د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمۍ تر ویشتل کېدو وروسته د دوی پوځیانو ته د تیارسي امر سوی او په خبره پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دواړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم ملي زیان راپور نه دی ورکول سوی. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کیږي، په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. تر ټولو خونړۍ حمله تېره میاشت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وه چې لږ تر لږه 3 کسانې په نتیجه کې ووژل سول او د داعش خراسان څانګې مسؤلیت ومانه. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره میاشت د افغانستان د خاورې پر بل ګاونډي هیواد ازبکستان هم د توغندیو د ویشتلو ادعا کړې وه. اما خبری چینل چې په داعش پورې تړلې خبرونه خپروي د اپریل میاشتې پر 13مه یوه ویډیو خپره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړې دي. دوی وایي الوتکې لیدلې دي چې په اسمان ګرځېدي او بمباري کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي چې ګنی بي پيلوټ الوتکو بمباري کړي. د طالبانو ځواکونو د تمرینونو او وسلو ازمایلو په مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکي باور لري چې د جمعې په ورځ مازدیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بي پيلوټ الوتکو بریدنه کړې. دوی وایي دغه بریدنه په پخوانۍ پی آر ټي سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانۍ مرکز یې په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار په شاوخوا 4 کیلومتر واټن پرته ده چې شمال لور ته غزنی ښار، جنوب لور ته د سپندې کلی، ختیځ لور ته توحید آباد او لویدیځ لور ته غیبی کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړي دي. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر آزادۍ رادیو ته وویل تیر ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو آزمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کندک امنیتی منصوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چې کول او معلومول وو. په غزنی کې میشت هیوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې درون تیاری کړي. دا خبره مونږه په کلک ردوو.
په غزنی کې د امنیه قومندانۍ ویان سید احساک صالح هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدونه بې پیلوټ الوتکو کړي دا هسي اوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیری سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ سره وروسته هم ډیری وخت ویني چې دغه بې پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي، خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدونو خبره کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي موادو له لوړو بایو شکایت کوي. دوی وایي د روسیه، اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي موادو په بایو اغیز کړی دی.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چو دولتي کارکوونکی و، په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې. اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي. هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا نښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي.
د اوکراین په ماریوپول کې مقاومت کوونکي د روسانو په ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو روسان هڅه کوي چې تر سبانې ورځې مخکې په دې سیمه کې پرمختګ ولري.
د اوکراین په کلابنسیوي ښار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د ایستلو بهیر بشپړ سوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنګیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفسټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول سول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفسټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه سوې وه، هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفسټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفسټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولیکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د مې میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه لاسته راوړنه ولري. د مې نهمه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. لخبرونو ور آخوا
زمانو ریاس نوری نیکی هیلی او پیرزوینی و منعی پا دی بخه که با دی کنرا و روزگان دی و سیدون که لحق و ستونزو خبر شه چه دی دوی ورزنه جوند دیر اغیزمن کرده د کنړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیندونو او دو برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا بې برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشتوالی یې ژوند ډېر تریخ کړی، په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړېږي. نور په دې راپور کې
د مرکز اسداباد اوسیدونکي محمد یار چې د ګرمۍ له وجې خولو پر مخ لارې جوړې کړې، وایي د دوو سیندونو په پریمان او بو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نه شو چې د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
اوس وړلې پرچاویم ډېرې شوې دي، ماشومان دي، ماشې دي، ډېره ګرمي ده. نن سبا خو ټول کارونه چې دي هغه په برخه کې اوبه دي، هغه هم په برخه اوباسي، او که دغسې نور دوکانونو کې ماشینونه دي یا نور وسایل دي، څوک پرې کار کوي، که خیاطان دي یا داسې نورې، ټول کارونه برف ډېر نوی پیسه د کارونه په برف باندې اجرا کیږي.
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، په اصل کې د سور تاقبند ته د اوسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داود خان حکومت لخوا په اسداباد کې جوړ شوی و چې په جنګونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلی دی. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیونه ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی، خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نرنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو په اسداباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري، وایي د برېښنا نشتون له امله یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو، او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشي مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. هر دکاندار له چې ورشي سرو سترګو ژاړي، برق یې نه یې، خیاط له ورشي برق یې نه یې، جنریټر والا له ورشي برق یې نه یې، هوټل والا له ورشي برق یې نه یې، کار نه کوي. سلور مانې زموږ اوس نه راځي، بیټرۍ چې والو دوه ورځې کار کوي میاشت
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتلونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي، او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي، نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم به د سپیرو دښتو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال یې کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت یې تسلیم کړی، پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کم زور پخوانی برق دی، نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد باندې د جرمنۍ نسره دی، هغه جرمنۍ څه عذر لري. والي صاحب پخپل دغه وعده ورسره کړې ده چې هغه لاړ شي او دغه خلکو سه پخپل لیدلو کې او دغه ستونزه حل کړي.
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځایه د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې سروېګانې شوې وې، او اټکل شوی و چې که چیرته په دغو ځایونو کې بندونه جوړ شي، نو شاوخوا 1.5 میګاواټه برېښنا به تولید کړي.
د اروزګان اوسیدونکي بیا له حکومت غواړي چې د کجکي له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اروزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکي بند زیان دوی ته اړولی، ځکه ځمکې تر اوبو لاندې شوي خو له برېښنا یې بې برخې کړی شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي لسیزې کېږي چې د کجکي د برېښنا د بند د زیانونه دی ګالي، خو وایي دوی تورو تیارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بې عدالتۍ تورنوي او وایي چې توپیري چلند ورسره کوي. رحیم الله د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبه مځکه د کجکي د بند تر اوبو لاندې سوې ده، خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دوی وایي سربیره پر دې چې زیان یې نه دی ورکول سوی، خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جیش ریبه مځکه به اوس د کجکي اوبو لاندې کړي. موږ برق نه لرو، زموږ سره واقعاً توپیري چلند کړی دی. که توپیري چلند نه وي پر دې باندې سترګې پټېږي. افغانستان به یو افغانستان وي، ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د دهراوت اوبه هم پر ټوله کجکي ته روانې دي. دا هغه اوبه دي. موږ هلمند، کندهار، ټول افغانستان یو افغانستان دي. چې دی کندهار ته برق ورکوي، بعد روزګان ته هم ورکوي. چې هلمند ته برق ورکوي، بعد روزګان ته هم ورکوي. چې په هلمند کې فابریکا چلیږي، هلته د مثلا پنبه وځي، په روزګان کې نو ویل نه چلیږي. خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نشته. مځکه چې موس لاندې څه خبرونه ده، خو موږ ته چې برق راکړي.
د کجکي بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی، چې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. او د اوبو د ذخیره کاسه یې نیمایي د دهراوت ولسوالۍ په مربوطاته کې ده، خو برېښنا یې هلمند او کندهار ته ورکول شوې ده. د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي نورلا چې د کجکي د برېښنا له امله یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې خاطر باندې موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو، باید زموږ سره دا کوم چلند ونه کړي. موږ ځان موږ ته رسېږي، موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسېږي، هلته برق په یو روپۍ پلس پیاده رسېږي کیلو وات. نو موږ ته باید د برق سمینا سي اول کدن کې موږ اول اکل ورو اول باید موږ ته مسایده سي. په سلو کې اچا به ساده ځان خو ټول سل به ساده ځان ټول د روزګان ته رسېږي، ځکه چې ټول مځکه د خلکو لاندې کېږي، دا باندې راځي د کېږي او بیا ګټه ټول هغه علمون کندهار ته روانه ده.
د کجکي د برېښنا بند چې اوس مهال د یو 500 میګا واټه برېښنا ظرفیت لري، د طالبانو له لوري د جنوري د میاشتې پر 18 نیټه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د کجکي بند برېښنا تولید برخې کې چاري په چټکۍ سره پر مخ ځي. او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړتیا 150 میگا واټه ته لوړ شي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کجکي برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري. او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري، خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده. شاولی چې په ترینکوټ ښار کې هوټل لري، ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي.
زه دلته هوټل کوم، په هوټل کې دلته د برق معنا د برق زمینه مشته نسته. پخوا دولتي برق و، هغه کلیواټ معنا په 500 افغانۍ، اوس دولتي برق کوم نسته، شخصي برق دی، کلیواټ په 200 افغانۍ دی. معنا مشته دونه په جوړوای نسو چې د برق د ورکو دی. ډیر دغه سره مخ کړي، اوس باید د برق دی، د کجکي برق دی، را تړکیږي. معنا کندارو یلمنو دغه منطقو ته پیدا رسېږي، مشته هیڅ پیدا نه رسېږي. باید مشته اول پیدا ورسېږي، ځکه چې د خلګو مځکه مثال ګرځ در دغه د بند سیمه کې در لاندې کې باید موږ خلګو ته پیدا هم ورسیږي.
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ورزګان ولایت دغه اوسیدونکي زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سي، نو په لارینونو بلاس پوری کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو تپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو په دې برخه کې ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، زه کلمه تای لوګار ولاته مې تاسو سره اړیکې نیولې. ورور دا موږ زه دولسم سمټن پر خپل وایم په کور له خوکان کې دایمو د کانکور امتحان چې څل کېږي د اعلان کړی وای. دلته بعد خلک چې موسی اورېدل کېږي چې امتحان نه اخلي، څنګه د دې پاړم چې سره کوم رمن نه کړی وای، چې چاتاوال ور کړی وای، د دې هیله چې موږ پام نه شر کوي.
السلام علیکم. ما مله چې شپار ډول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور چې ما صدې کې غدار وکړي مله کانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حاضر کېږي نه ما یو پرې چې ما صدې حق دا ته نه کړې چې ما پور مشکل ته مله کانې کې مخ مله کان باید په کمال لغوه شي. افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر څه کوي دغه خلکو مخ دا ځان ته ویل وسم دغه دا شي کړي کوم شات راځي مخ خانه مو شات کوم دای مو شات کوم حیات راځي مخ غل مله کان سره تاسو مله کان مخ دې مله کان ته وای کورو ای تاسو ته خلی سم تاسو ته چې بده وګه سما ته راځي شپه غو ته ورا حق دا ته نه کړې چې ما